سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشه په خیر راغلی د سپین خبرې د پروګرام اوریدو ته فوزیه احسان او زیبا خادم د خبرونه قربانی د پاکستان نه د افغان پناه غوښتونکو او مهاجرو د ایستلو په لار کې نن د افغانستان سره په پولی درې نورې لارې پرانستل کیږي د تورخم او چمن د لارونو علاوه د نورو لارو په پرانستلو به د افغانانو د بشري حقوقونو سرغړونه او شکایتونه حل شي.
تشکر زیبا جان، ما هم سلام های خدا به شنونده ها و بیننده های گرامی برنامه رو کراس تقدیم میکنم. آرزو دارم هر جو هستین صحت سلامت باشین، بیننده برنامه خودتان باشین. البته طوری که در مقدمه زیبا جان هم گفتن، مقام های پاکستانی سه راه دیگری را گشودن برای اخراج مهاجرین و همچنان برای جلوگیری از ازدحام، البته که مهاجرین بیشتر اخراج میشن و جلوگیری شود. اما ما در این برنامه بحث میکنیم که با وجود شدت اخراج مهاجرین از پاکستان، همچنان تعدادی از نهادهای بین المللی خواستار توقف از این روند شدن. آیا این صحبت ها و این تقاضاها را پاکستان توجه خواهد کرد یا نکرد؟ اما پیش از این که بریم با مهمانای خود صحبت کنیم، اخبار سر ساعت همش نویم، باز با مهمانا صحبت میکنیم، با ما باشین.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، زغور زنگیم پام وکړی د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا د راتلونکي ژمي لپاره هغو اړو افغانانو ته چې په ژمي کې سیمو ته غځېدلې لارې د واورو له امله بندېږي، د مرستو رسولو په موخه له نړیوالې ټولنې نه د مالي ملاتړ غوښتنه کړې ده. ډبلیو ایف پی وایي مخکې له دې چې ناوخته شي، افغانستان کې زیانمنو خلکو ته د رسېدنې او خوړو برابرولو لپاره 400 میلیونه ډالرو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د چارواکو په وینا، اوس مهال په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي او په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به یې له کومه شي. ترکیې په تیرو 20 ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد څخه ایستلي او کابل ته یې استولي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی ده چې په دې کسانو کې 9 کورنۍ او 9 ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او کابل ته ډیپورټ کوي چې بې اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد تللی دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون یکشن به د سپین بولدک له لارې 400 کورنۍ چې 3400 کسان کېږي افغانستان ته ستنې او ثبت شوي دي. د باختر آژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي، پرون ناوخته خبر ورکړ چې له هرې کورنۍ سره 1000 افغانۍ نقدي مرسته هم شوې ده. دغه آژانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو شویو کورنیو 4130 مشران ثبت او بایومیټریک شول. د بل خبر له مخې پرون د تورخم له لارې 359 راستنې شوې کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1386 ته رسېږي ثبت او بایومیټریک شوي دي. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومانداني وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي دي چې په زوره د یو ځوان ویښتان قچي کوي. د امنیه قومانداني ویاند خالد زدران نن دوشنبه د لړم په 22مه نیټه پر خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی، په زوره د یو بل ځوان ویښتان لنډوي. د دغه پیښې ځای او کرک نیټه نه ده معلومه. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د سوریه په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران لملاتړ د برخمنو جنګیالیو لږ تر لږه 8 غړي وژل شوي دي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
فرانس پریس خبری اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن دغه خبر ورکړي. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یو ورځ مخکې د ځوابي بریدونو اعلان کړی و. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د بیګا نا وخت په شوي دغه برید کې چې د سوریه په دیر الزور سیمه کې شوي اته تنه وژل شوي چې یو یې سوریایي او یو عراقي وګړی هم پکې دي. احمد الله چوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکو. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د غزې تر ټولو ستر روغتون الشفاله فعالیت غورځېدلی او نور د یو روغتون په څیر فعالیت نه کوي. دا سازمان وایي د دغه روغتون شاوخوا دوامدار ډزو او بمباریو له مخکې ناوړه شرایط لا پسې بدتر کړي دي. ډبلیو ایچ او همداراز په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت چارواکو په حواله ویلي چې لا هم له 2300 ډېر کسان د دغه روغتون دننه پاتې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د روسي حال او په غزه کې د بشري وضعیت په اړه نور حال د امریکا غږ د ډیوی څنګه له خبريال رحمان بونوی څخه اخلو.
د ایوی میاشتې زیاته موده وشوه اوسم د غزې په تړنګ کې د اسرائیل د ځواکونو حمله روانې دي. په دې حملو کې تر ټولو تازه زیات زیان هغه روغتونونو ته رسیدلې دي په کوم کې چې د ماشومانو یا ناروغانو درملنه روانه وه. د حماس د صحت نائب وزیر یوسف ابو ریش ویلی دی چې په دغه روغتونونو کې ګڼ شمیر خلک وژل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. دغه روغتونونو ته اندن هم نرسي او د بجلی جنریټرې دا خپټه په ولاړې دي. نږدې 650 ناروغان او نږدې 1500 کارکونکي په دغه هسپتالونو کې دا وخت موجود دي. نړیوال بدبات وایي نږدې 2500 خلک هم په دغه روغتونونو کې پناه اغستې ده. اروپای اتحاد، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو د اسرائیل نه یو وار بیا غوښتنه کړې ده چې په جنگ کې دی وقفه واخلي. البته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې په جنگ کې وقفه هغه وخت ممکن ده کله چې دی وګړي حماس د ولقینا د اسرائیل تختول شوي وګړي راخلاصي دي شي. اسرائیل دا هم منلې ده چې تر اوسه پورې په دې جګړه کې د دې نږدې 400 فوجیان وژل شوي دي. هلته د شمالي لوري د لبنان نه د اسرائیل په شمال کې هم حمله شوې دي. اسرائیلي پوز ویلي دي حزب الله باید د حملو نه لاس پسر شي. نړیوال مبصرین وایي کدا حمله ودرېږي نو په دې جګړه کې لبنان هم شامل دي شي. د غزې تړانګه او د اسرائیل پولا.
د اوکراین یو پلاوی چې مشري د صدر اعظم لومړی مرسیاله یولیا سیوریدین کو او د جمهوری ریاست اداري مشر آندری یرماک کوي پرون د امریکا متحده ایالاتو ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه پلاوی له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسایلو باندې خبرې کوي. یرماک په ټلګرام کې لیکلي چې دوی به په سپینه ماڼۍ، کانګریس او څېړنیزو مرکزونو کې د عمومي سازمانونو له استازو سره کتنې وکړي. ایران نن درې کسان د نامنیو په پیښو کې د لاسلرلو په تور په دار وځړول. د ایران د عدلیه وزارت ویلي چې دا کسان د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې په 2019 کال کې د پولیسو پر یوه مرکز او د غزمې پر موټر د بمی بریدونو په ترسره کولو محکوم شوي وو. د عدلیه وزارت میزان ویب سایټ د سیستان بلوچستان ولایت د عدلیه رئیس علي مصطفوي نیا له قوله ویلي دي په زاهدان کې د چاودنو پر عاملونو باندې سزا نن تطبیق شوه. خبرونه
پایته ورسیدل. د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري یا روکو راست پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم د خبرونه اوریدو ته په خیر راغلی. ستړي مشي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان ومداشان په پاکستان کې د مهاجرو په حق لپاره پټونه خبرونه غلې تاسې اوري چې هلته خلک سوې دلته سوې. خو اوس موږ په دې خبرونه کې په دې باندې غږیږو چې تازه خبر ده چې پاکستان مقامات او مطبوعاتو کې د خبرونو خبر شوې دي ویلې دي چې درې نور لارې پرانستل کیږي چې افغان پناه غوښتونکي او افغان مهاجر د پاکستان نه افغانستان ته ستنشي. دا چاره چټکی شي او کوم ستونزې چې موجود دي اغستونزو په حل کې لږه آسان تیار شي. په تورخمو چمن کې دولاري دي چې تر اوسه پورې دي ځنه افغان مهاجر تلل او خبرونه وایي چې په لاسو ورځو کې تر اوسه پورې قریب 300,000 افغان مهاجرین بیرته وطن ته ستنشي دي. دا چې مهاجر هلته یا پناه غوښتونکي د دې ټلو په چارو کې مشکلات لري او شکایتونه کړي دي او کوم ستونزه سره چې مخامخ دي د برخه کې ډېر اکثره ملونه سرګن شوي دي. تازه خبر نن ده چې د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په خوانی سفیر او فلمی ستار انجلینا جولینی هم ویلی دی چې دا کوم وضعیت چې د افغان مهاجرو د ایستلو په لړ کې د افغان مهاجرو سره کیږي دا د بشري حقوقو خلاف کار دی. همداشان فورز مجلې، ګلف نیوز، د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼې او نورو کارپوهانو او تحلیلګرانو هم شکایتونه کړي دي او خپل نظریات څرګند کړي دي چې دغه د ایستلو چارې د بشري حقوقونو خلاف کار دی. دې کې باید د پاکستان مقامات یو دوباره نظر وکړي، مګر تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې د دې کې به دوباره نظر وشي. خودوم رویل کیږي چې ټول مهاجر هغه قانوني دي که غیر قانوني دي باید وسل شي، خو قانوني مهاجر ته یو میاشت وخت ورکړ شوی دی. د دې سره په پاکستان کې هم ځنې اکثر مدونه څرګند شوی دي، کوټه کې هم. مونږ غواړو په دې ټولو مسلو باندې د دوه تنو کارپوهانو چې یو زمونږ ژورنالیست ورور دی حشمت وجدانی سه هغه برې شي خبري به وکي، او د نړیوالو سیاسي او بشري حقوقو کارپوه دی ډاکټر حکمت الله حکمت سه. خود دې ټولو نمخ کې په پیښور کې پاکستان کې د دیوی رادیو خبريال دی، دا غسر غږی ګوچی هغه مونږ ته یو عمومي معلومات نه تازه معلومات راکې بعد هغه نه به فوجي جان احسان او زه دې بخادم د خبرونه دې
مخه وګګی. ما هم سلام های خدا یک بار دیگه به همه بیننده ها و شنونده ها تقدیم میکنم، طوری که ما در مقدمه هم گفتیم. البته در حالی که روند اخراج به شدت جریان داره، تعدادی از سازمان های بین المللی حمایت از مهاجرین واکنش نشان دادن و خواستار توقفی روند شدند. تعدادی از شخصیت ها مثل انجلینا جولی، سفیر پیشین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و هنرپیشه معروف امریکایی هم خواستاری توقفی روند شده و ابراز نگرانی کرده. البته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که از روز که اخراج اجباری آغاز شده 280,000 مهاجر افغان برگشتند یا اخراج شدن از پاکستان دوباره به افغانستان، و وضعیت افغانهایی که برمیگردن یا برگشتانده میشن هم نگران کننده در خود افغانستان گفته شده. روی مسائل بحث میکنیم، به خصوص امی سه گذرگاهی را که پاکستان ایجاد کرده برای اخراج مهاجرین ما روی مسائل بحث میکنیم. اما فکر میکنم زیبا جان یکی از مهمان در خط هستن که معلومات بر ما بتن، بعد از او میریم به دو مهمان ما که در برنامه با ما خواهند بود.
دیر من نفوذ جان صحیح خبر ده بگو چه زمانگا دی دیوی رادیو خبریال نعمت الله سرحدی سپ زمانگا گاوری سرحدی سپ ستلیمشی گاوری خا سرحدی سیب کلوت فن میروانی و که دغه د افغان مهاجر و پناه غوښتونکو چې داووزی یا چیرته چې دوی ټول کړي دغه عمومي یو حال بیان کوي، تازه حال چې وضعیت څنګه ده.
او بالکل ډیر مننه. دا چې دی د چمن دلاري د کډوالو د افغان کډوالو د سندو سکم عمل دی، هغه که څه هم د تیر میاشتې د ولسم تاریخ څخه تل شوی دی، په زیاته لکه بکې د تیر میاشتې نه د سپتمبر د ولسم میاشتې څخه دی کارنه تور روان شوی، خو بیا د یکم نومبر پورې د سکم وخت ورکړل شوی و. هغه دا د نن دیارلس ورځې پرس دی دغه وخت کارنه تور باندې د برت سندو سکم وخت هغه پرس شوی دی. خو دغه وخت نن د بلوچستان حکومت ویان جانه تګزیس اوس ما شام یو متواتی کانفرنس وکي، باقي د داول د بلوچستان د لاري په افغانستان ته تقریبا د یو لک شاوخوا افغان کډوال سي دي واپس رسیدلي دي، زیاتره سي د چمن د لاري تللي دي. خو دلته د پاکستاني چارواکي دا خبره کوي چې دي د افغانستان سره درې نور لاري درې نور بندرونه خلاص کړي دي، د دروازې خلاص کړي دي د افغان کډوالو د واپس پنيدو لپاره. څنګه یو بادینی شنبند کوم دي څنګه د بلوچستان ایالت د ضلع کلاسي لاسره مشتي او د افغانستان شمالي زنجیر سیمه د غفر لګیږي څخه د منځنۍ افغانستان نوم ویل کیږي. د یو دالار ده او دوی نوري لارې دي د بلوچستان سیمه چې هغه د ضلع چاغي سره دي، یو د برابچه د ګرد جنگل څخه بارډر دي د هلمند سره مشلي، او دویم یو د نوروا په نامه دي څنګه د نوشکي سره شاوخوا په دغه سیمه کې دي. یو دروازه ده چې پر دغه لارو باندې هم د پاکستان حکومت د پریکړه کړې ده چې د لارې په مده د ماجر د سندو څخه عمل لړۍ دا د نن ورځې څخه پیل کیږي. که څه هم تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د درې سره لارو پاک نه دي ویلي، خو دلته سي مرتس کم خبر را رسیدلی دی خبرونه رسیدلی په کې دا ویل کیږي چې هم د افغان طالبانو یا د افغان حکومت لوري او هم د پاکستان حکومت لوري پر دغه درې سره دروازو باندې انتظامات بشپړ سوي دي او التزیک د افغان خاورې چې د افغانستان په خاورې کې کیپونه بقاعده د کډوال د لپاره پرنسل سوي دي چې د پاکستان خاورې ته کم کډوال ستنیږي دي اته بیا په کیپونه کې جوړ دي خو د چمن د لارې د کډوال واپس کم عمل دي کته په نور شپو کې څه زیات دل کې دو خو د نن د پرون د ورځې کې دغه تعداد ډیر کم دل کې دو په دې اړه زه ته ماده چارواکو څخه خبر ورکړل چې هغه ته کم کمپونه دوه ورته جوړ کړی یو انټری پوینټ یعنی هولډینګ مرکزونه په نامه چې یو چمن کې دوه باندې د پر جوړ شوی په دې کې کډوال ته دا ډیر کم دل کېدو خو په نورو لارو باندې روانو د بارډر په طرف باندې روان دل کېدل
تورخم څنګه
چارواکو دا خبره ته او
تورخم لاره څنګه
نو د چارواکو دا خبره وکړه چې د دې افغان کډوالو د واپس تمیدو د فارس کم دی انټری کوي رجستریشن کوي دغه د پاره نور مرکزونه خلاص کړي دي هغه په کلاودلا پښین کوټه کې دارکم په کلاسي پلاټ کې هم دارکم مرکز خلاص شوی دي چې انت د کډوالو رجستریشن کیږي دغه د سیسد دی راوصل کیږي او افغانستان ته لږ د کډوالو سره د تمر خبرې وکړي زیاتره کډوال دا یو ګیله کوي د پاکستان حکومت څخه چې د دې سره کم قیمتي شیان سره وي په خاصه ټریکشن سره وي چې د روزمره د زری مقاصد د پاره دي د کټ کروندې د پاره استعمالېږي هغه نو سره پر ټول کې دي سر څکم نور کې متي سماجي لکه مرسکل سره وي یا جناور سره وي د دې د کور د کفالت یې د کور د سارنګ د پاره دي مطلب جدي د غواګانی وي د سپسونی وي ګډ سروي وي هغه د دې سره نه پر ټول کېږي د دې د ځاثر کې بل د کراچي څخه او د کوټ څخه څکم کډوال روان دي هغه ته په زور زبردستي د نیولو پاس بیا دې د چمن ته چارواکي په خپل سکیورټي کې راولي من په لبنې افغانستان ته لیږي هغه 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 خلک دي سره اکثره کورنۍ نه ورسره روډونو باندې په سړکانو باندې نیولې وي یا داسې د کوروتو نن ورځې دغه د نیول سیبي دره د خيزه دغه د کراچي څخه وسم د رقم کورنۍ را روانې وي دغه دا اوس مله په زور زبردستي د کورونو خرایسلې وي د کورونو خرایسلې وي د چمن پل تر ورسوله په ډیر نه ترسي پالات کې چارواکو بلاره باندې د کوم ځان کې د مدرسې شو کې دوه اجازه نور کاوي په سخت سره نه کېدل تر اوسه د دې پر چمن په باندې افغانستان ته د ځینن لږی
ها یعنی مشکلات لا هم ادامه لري د پاکستان د پولیسو او امنیتي قواو د هغه رویه کې لا تر اوسه پورې د څه بدلون نه دی راغلی چې مهاجر په انساني طریقه باندې کورونه وباسي خبر ورکي او انتقال کړي تانه ډیره مننه نعمت الله سرحدی صاحب کور دی ودان په مخه ده
تاسو هم ډیره مننه
په مخه مخه
تشکر از شما و از حضورتان د پروګرام حالا میگردیم بر به مهمانان گرامی ما البته به اجازه شما
بله مهربانی مهربانی
زیبا جان حشمت وجدانی خبرنگار و مدافع حقوق بشر هم در خط با ما هستند
بله.
از پاکستان آقای وجدانی شما چی تازه ها را دارین اول اگر در رابطه به تازه ترین معلوماتی که شما دارین کمی معلومات بدین باز سوال های بعدی را انشاءالله مطرح میکنیم
سلام و احترامات خدمت شما خدمت همکار گرامی شما و خدمت شنونده های برنامه شما طوری که خبرنگار رادیو مثل هم بسیار با جزئیات موردی را که در پاکستان روزانه اتفاق میفته و فعلا در جریان از صورت مفصل شرح داد من میخواییم چند مورد را اضافه بکنم اولی که وزیر اطلاعات بلوچستان امروز با لحن دیگه کنفرانس مطبوعاتی داشت و در اون کنفرانس خود اینا تاکید کردند که اگر قبلا عملیات و جستجو از طرف روز انجام میشد اما فعلا این عملیات از طرف شب نیز انجام میشه یعنی به صورت 24 ساعته تیم های ما در حالت بررسی خانه به خانه است و همچنان در صحبت هایش از لحنشان طور فهمیده می شد که اونا گفتن که هر آن کسی که به طرف پاکستان با دیدگاه چپ ببینه با واکنش رو برو خواهد شد من فکر می کنم که فعلا واکنش ها در حد فیسبوکی میان دولت پاکستان و جانب طالبان جریان داره که می تواند در آینده ها منجر به مشکلات بیشتر خواهد شد اما متاسفانه قربانی واکنش ها فقط مهاجرین هستند که اینا فعلا در پاکستان زندگی میکنن و اینا بازداشت میشن و به اردوگاه ها انتقال داده میشن و از اونجا دوباره به افغانستان و در کنار اینا شرایط رو شما میبینین که در افغانستان نیز مساعد نیز زمستان و سرمای بسیار شدید در راه است و ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر میشه واقعا نشان میده که یک بحران انسانی است و نقض جدی حقوق بشری است.
وجدانی صاحب محترم، ببخشید وجدانی صاحب، وقتی که میگن سه راه دیگه باز شده و از این را مهاجرین روان میکنن به افغانستان و خاط رفتن، خود مهاجرین چی میگن؟
مهاجرین کلا نگران هستند چه افغانهایی که اسناد قانونی دارند و چه آنی از افغانهایی که به صورت غیر قانونی در اینجا زندگی میکنند. شما ببینید یک کسی که مدت 30 سال، 35 سال، 40 سال در یک کشور زندگی میکنند، در اینجا طبعا خانه داره، در اینجا حداقل سرمایه گذاری ابتدایی کرده، چگونه امکان داره که در ظرف یک ماه تمامی موارد را به مصرف برسانند بدونی که آگاهی داشته باشند و اینا از یک سرزمین اخراج بشه و به طرف افغانستان فرستاده میشن؟ شما باور بکنید که یک تعداد از مهاجرینی که ما با اونا در تماس هستم، اونا میگن که حتی ما چراغای خانه خود را خاموش میکنیم، دروازه را از زیر قفل میکنیم، مثل یک زندانی در خانه خود زندگی میکنیم. احساس بکنیم که چی وضعیت را این مردم خواهند داشت در این شرایط بسیار بده که متاسفانه به وجود آمده. این خود نشان دهنده ای است که اینا اگر کار و روزگار نداشته باشند و بیرون نشن از خانه، حداقل نفقه خانواده اینا چگونه تامین خواهد شد؟ این میتونه یک مشکل بسیار جدی را به وجود بیاره. در کنار یا یکی از موضوعات بسیار نگران کننده ای است که من با یکی از دوستا در تماس بودم، اونا گفتن نواشی که من دارم قیمت اونا در حدود 100 هزار یا 200 هزار کلدار است، اما به من میان مردمای یا پاکستانیایی که در اینجا هستن برام میگه 10 هزار بده یا 20 هزار بده، و به می ترتیب یک تعداد خانه هایی که اینا خریدن اگر قیمتش 30 لک تا 40 لک باشه از اونا میخوای در بلد 200 هزار کلدار پاکستانی. خب این خودش جنایت را نشان میده. این مردم 40 سال به زحمت کشیدن یک سرمایه را به دست آوردن، حال فکر بکنن این سرمایه صفر میشه، به اونا چیز میشه؟ بنان میتونه یک مشکل بسیار جدی باشه. باید
بسیار تشکر آقای وجدانی. فوزیه جان احسان ستاسی پا اجازه غوارم چه دخبل بل محترم میرمه نظر وارو چه آغاز فکر کهی او زمانگا بل میرمه ده نلیوال و سیاسی و بشری و حقوق و تحلیلگر و کارپو دکتر حکمت الله حکمت سبده. حکمت سب محترم تا پا منطقه که هم بلده بلوچستان خواه تا کارت پیخور ده طول منطقه که دوی وی چه دری نور لار پرانستل کیگی د دې لارو پرانستل به فکر کوي چې د افغان مهاجرینو او پناه غوښتونکو په بیرته لیږلو کې هغه مشکلات حل کړي چې دوی هلته سیمې کې چې د پاکستان اخوا اړوي یا دې خوا انتظار دي، په دوی باندې سختۍ راځي، مشکلات راځي، دوی توهین کیږي او دوی هلته دوه درې ورځې پاتې کیږي، لوږه، تنده، هر نوع مشکلات دوی لري او شکایت کوي. څه فکر کوي د لارې مسؤولی دي دوی مشکلات به حل شي ستاسو په فکر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درنو ستاسو همکاری ته، د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته لومړی خو غواړم دا خبره وکوم چې د ټولو نړیوالو قوانینو په اساس باندې چې د مهاجرینو په اړه باندې موجود دي، د پاکستان د حکومت او پوځ دغه پریکړه د ټولو هغه نړیوالو کنوانسیونونو خلاف، د انسانیت او بشریت خلاف یو وحشانه پریکړه ده. دا یو پریکړه چې په تاریخ کې موږ بلګه د دوه نړیوالې جګړې پر وخت باندې لرو چې د هیټلر په وجود پریکړه کوله چې يهود نيشته په کوم ځای کې په څه شکل باندې باید ځای پر ځای شي، څنګه فلټر شي، د کومو کمپونو تختی او څه وحشت ورسره وشي. موږ د شوروي د اشغال په دوران کې د افغانستان دغه یو تجربه درلودله، د اسرایل اوسنۍ سیاست په فلسطین کې بناءن دا عمل نه انساني دی، نه اسلامي دی، او نه هم د گاونډي توپ دی. موږ افغانان په کل کې د دې ستونزې د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی، بیا غږ کوو چې د پاکستان حکومت او پوځ دې ته متوجه کړي. راځو دې ته چې د مهاجرینو ستونزې څه دي چې زه روزمره ورسره په تماس کې یم، ډېرې پیژنم، خپل حالات راته وایي. دا د ستونزې د حل لپاره دا اقدام نه دی شوی، دا پریکړه په حقیقت کې د ستونزې د نور بد شکل د راوړلو لپاره چې تر شا یې سیاست دی، د هغه لپاره شوی ده. تاسو فکر وکوئ چې هغه سړی چې ما سره په تلیفون کې خبرې کوي، 38 کلن دی، په همدغه شهر کې، په همدغه ځای کې زیږېدلی دی، ژوند
کړی دی. د نن تاسو داسې یو جغرافیا ته لږی چې د پلارنۍ ټاټوبه دی، مګر دوی هلته نه خپل کلی پیژني، نه مسجد پیژني، نه منطقه ورته معلومه ده، نه یو خاورین کور لري، نه کاروبار لري. په دغه اته دېش کال کې چې د څه کړی دی، دا ثروت لکه مخ چې تاسو میلمه وایي په زور په وحشت ځینې اخیستل کیږي، دوی په خالي لاس لیږل کیږي. دغه درې لارې چې تاسو وایست، دا هغه فرعي او بوري لارې دي چې د پاکستان پوځ به د دې لارې څخه ترهګر لیږله، اوس یې هم لیږي. همدغه دروازې اوس په جبري توګه خلاصیږي، او دغه افغانان په جبري توګه باندې په دې افغانانو کې داسې افغانان دي چې دوی کېدای شي چې سبا د هلمند د ریګستان د لارې څخه ولیږي، مګر دوی اصلا د کندوز د تخار اوسیدونکي دي. تر هغه ځای پورې د دوی رسیدل تګ او بیا هلته د دوی میشت کېدل د هغه سرنوشت دي چې دغه په سلګونو زره پر راتلونکي کې میلیونونه افغانان ورسره مخامخ دي. دا بشري فاجعه ده، او د دې فاجعې مستقیما د پاکستان پوځ، د پاکستان حکومت او هغه څوک دي چې تر دې شا لري. زما ژغ په نړیوالو باندې دا دی چې تاسو د افغانستان د حکومت اوسني امکانات وسنجوي چې هغه د دوی لپاره په یو اونۍ کې کېدای شي خوراک او څښاک برابر کړي، مګر دا انسانان دي دراسونکي د لپاره شونځي ته ضرورت لري، سرپناه ته ضرورت لري. دا پروسه باید ودرول شي په یو منظمه توګه باندې د نړیوالو ټولنې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې تر نظارت لاندې په داوطلبانه توګه باندې مخته ولاړ شي. هغه څه چې اوس د ډیورن پر کرښه باندې جریان لري، زه ورسره آشنایی لرم، ورسره په تماس کې یم. دا بشری فاجعه ده، داسې بشری فاجعه ده چې قربانیان یې کېدای شي په لسګونو زره ماشومان، زاړه میرمنې او هغه څوک چې صحیح تکلیفونه لري. که د دې مخه ونه نیول شي، دا جنایت په تاریخ کې همداسې ثبت شي لکه نور جنایتونه چې ثبت شي.
حکمت صاحب محترم، دغه درې لارې چې تاسو یو څه معلومات ورکړل، یعنې دا غرنۍ لارې دي، څه ډول لارې دي، پخې لارې دي، دوی به په دې لارو باندې څنګه ځي، څومره مشکلات به نور دوی ګالي؟ زمونږ مقصد په همدې کې هم دی چې د زمونږ اوریدونکو په پوښي ټول خو به دا معلومات نه لري چې دا څه ډول لارې دي. تاسو ویلې چې د دې لارو نه مخکې د پاکستان پوځ استفاده کوله، هغوی خو به موټر لرلی، هغوی خو به وسایل لرل، دا مهاجر به څنګه شي؟
د ډیورن تر کرښې پورې د لارو ته د پاکستان د پوځ پوسټو ته لارې تللې دي. ډېرې خامه دي، یو اندازه یې پاخه دي چې د پاکستان پوځ ته ګوراتک باندې کوي. د ډیورن د کرښې ها خوا ته دغه پوسټو ته یا دغه عبوري نقطو ته هیڅ نوې سړک وجود نه لري. دوی چې د هلمند په ساحه کې دي، دا په ریګستان کې دي، هغه ریګي ساحه ده چې هغه کې هر موټر تګ، خصوصا د لارې موټر تګ راتک نشي کولای. هغه نرم ریګ دی، خاص موټر کولای شي چې تګ راتک وکوي. دنا انده خلک باید یا پر پښو باندې ولاړ شي یا د حیواناتو په ذریعہ باندې. دا داسې منطقه هم ده چې د هلمند تر منځنی نقطې پورې چې د خلج ولسوالي ده یا د هزارجو ولسوالي ده، تر یو سلو دیرش کیلومتره زیاته لار ده چې دوی اوبه نه لري، د شپې تیرولو ځای نه لري، کلی پراته نه دي، هلته انسانان ژوند نه کوي. په دې لار باندې په حقیقت کې دوی په ژوند په مرګ محکومه ول دي چې دې لار ته ورلیږي. شبه دا ول چې د غلام خان د لارې څخه، د انګورو اډې د لارې څخه، د تورخمو د سپین بول د لارې څخه دوی ته سهولتونه ایجاد شوي وای، تر څو چې دغه لارې څخه دغه لارې او موټر چې دوی خپل کورنۍ په بار کړی دي، تر یو ځای پورې کولای شي چې ځانونه ورسوي. یعنی په واقعیت کې د انتقام پر روحیه باندې د پاکستان حکومت غواړي چې د طالبانو څخه انتقام واخلي، ولې انتقام د طالبانو څخه نه اخلي بلکې
حکمت صاحب محترم. او حکمت صاحب محترم، دغه چې تاسو ویلې چې دا ټول ریګ دی کنه، دغه سي دخته د مثلا فاریاب کې چې هغه ته دخته لیلی وای، او د دې قصې ټول ته معلوم دي چې دا مونږ لیدلې دي چې رښتیا هم د موټر نشته، که فقط چالان يم کې یو قدم کتلې بیان ولار دي، ته به د موټر لاندې تختیګ دی او بیا به د موټر ټایر په برابرې به موټر زی. دا مونږ لیدلې دي، مونږ په دې پویګو. خو اوس خبره ده چې د افغانستان حکومت اوس یو سلار جوړول شي چې دغه مهاجر چې په دې دخته تیریږي، دا خود 200 نور ستونزو سره مخامخ کیږي. د دې مسولیت د چا په غاړه دی؟ دا به څنګه کیږي؟ دوی خو به ماشومان په لار کې عمرې، میرمنې، نارینه چې نه وبلري، نه لای شي، نه سفر کولای شي، دا خو یو بل مشکل پیښ شو. ولد د نور لارو نه، تاسو څه فکر کوئ؟ غلام خان انګور یا نور لارو نه، انګور ډې نه دوی نه لیږل کیږي چې دا درې لارې ورته پرانستې دي؟ دلته هدف څه دی؟
هدف سیاسي دی، هدف د پاکستان د وسنی وضعیت څخه د پاکستان د حکومت او د پوز بیا د نړیوال ټولنې څخه سیاسي او اقتصادي رشوت اخیستل دي، ولی شکل ځکه دوی دغه څه غوړه کړی دي چې په داسې لارو باندې دوی تر ډیورن کرشي اړوي چې تر هغه وروسته دوی دپاره نه لارسته نه ترانسپورت نه د شپې تېرولو څهشته. هغه څه چې د طالبانو حکومت کولی شي هغه دا دي چې خپل امکانات ورته ورکړي. دوی دا امکانات ورته ورکړي دي تر 2000 پورې د دفاع د وزارت د کورنیو چارو د وزارت هغه لاري چې دوی لري بار وړونکي هغه ورته ورکړي دي. خصوصي سکتور په افغانستان کې شابس ورته وایم هغوی خپل ټول امکانات دوی سره شریک دي. مګر دغه امکانات د دغه یو ګروپي اخراج سره د افغانانو کفایت نه کوي. تاسو فکر وکوي چې یو مېرمن چې حاملدار ولا د حاملداري ورځې ولا درې شپې تیرې کړلې پر سرحد باندې د دې د پاره نه نرس و نه ډاکټر و نه فشار به جګ ولاړلې. بل اخر د دې د ولادت لپاره حد اقل لمړني امکانات نه وله ولادت وکولې په هغه تمځای کې چې دوی ځای پر ځای کړو. دغه مېرمنې ته د پاکستان ملیشو او جنایتکار پونک اجازه ورنکله چې تری سیه مرکز پورې ولاړه چې ولادت وکړي به تر اوځي. یعنی تاسو فکر وکوي چې د فرد په شکل باندې کتاسو ماجنین افغانان د بل ځای څخه مستل کیږي او په هی وادونو څخه مستل کیږي. سویدن د سورج مسکی دوه پروازه ولېزله تاشکند ته په ډیره محترمانه څو ځبند اسناد ورته ورکړل. مالی مرسته هم ورته ورکړل تاشکند ته د کمایې په واسطه باندې ولاړه کابل ته. مګر دغه سی وحشت
ترکیه نه ولېګل هغه ده. bale
د ترکیه نه مستل سوی دي د نورو اروپایي هیوادونو. هغه څه چې پاکستانیان کوي دوی باید پوسی چې دا ریبي. اوس د پښتونخوا په سیمه کې په افغانستان کې دا نظر را پیدا شوی دی چې که دوی افغانان د خپلې خاورې څخه باسي، یعنی افغانان په خپله خاوره کې اوسېږي، کوټو، پېښور، بلوچستان، وزیرستان دا زموږ خاوره ده، نو بیا د دغه خلکو لپاره پکار ده چې ټول پنجابیان د دغه خاورې څخه په تجارت کې که پوز دی دا باید ووسی، ویش باید درته پراټک باندې ووسی، پنجابي ته دې هغه خپله خاوره مبارک وي، ما افغان ته دې پښتونستان او افغانستان مبارک وي. موږ دا افغانان چې حالت تللی دی او ترکمن افغان چې سره ته کول ولزی چې راغلم ما دا ابریشم خالی نوم اخستلی پاکستانی تجارانو په کراچي کې نه پیژندلې ولدا څه شې چې ته کوایت ما کارخانه جوړه کړه الته می تولید وکولې اوس بازار لرم مارکیټ لرم د افغاني ابریشم خالی نه چې د پاکستان په نامه باندې نړۍ ته ساجریږي. مګر مارکیټ دکانې را باندې وټړلې زه دا غږ ځای چې د افغاني کابلي په نامه باندې راو شړلم د لکونو پیسو اموال په دکان کې پاتې شو نو نه سربت می پاتسو. پس پاکستانیان باید پوسی چې افغانان د دغه سی وحشت په مقابل کې آرام نشي چې نستلی موږ نن د سلو سره مخامخ یو. مګر سبا پر تا باندې ترانزیت دریږي منځنۍ آسیا دې د لاس څخه وځي د پښتونستان خاوره د لاس ورته دوی باید دا وحشت ودري. زه د نړیوالو سازمانونو کور ودانی وایم چې دوی ځخ پورته کړی دي بل اخر یې داسې وکول. زه د هغې امریکایي مېرمنې چې په افریقا کې ګرځېدله د افریقا ماشومان یې ژغورله
انجلینا جولی
هغه یو انسان ده جولا. مګر دا هم مې راوي چې هغه هواد چې په نړۍ کې نومړی تخلص اسلامي و پاک او جمهوری و هغه نن د هیټلر غوندې جنایت دی، د اسرائیل د پوز غوندې یو جنایت دی. بشریت باید په یوخله پاکستان ته وایي چې یا به د بشره حقوق منی او یا د نړیوالو سازمانونو څخه ساغړی څوب لري کیږي. ته د یو وحشي حکومت د یو پوځي حکومت په توګه باندې د نړیوالو ټولنې پوړولې پرورې او مشکلې کړځیم درته غواړو په غیر له دې چې خداسې نس کېدلی ستاسو د یو چا د جنایت
ملاتړ. تشکر آقای حکمت، به شما برمیگردیم. بسیار زیاد تشکر از معلومات بسیار زیاد و همه جانبتان. اجازه بدین از آقای وجدانی هم بپرسیم معلوماتشان. آقای وجدانی، طوری که در مقدمه هم یادآور شدیم، سازمان های حمایت از حقوق پناهجویان همچنان به شمول شخصیت ها مثل انجلینا جولی خواستار توقف اخراج اجباری افغان ها از پاکستان شدن و 280 هزار مهاجر طبق معلومات سازمان ملل حالا از اونجا اخراج شدن. به نظر شما تقاضاهای بین المللی، تقاضاهای نهادهای حمایت از مهاجرین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و این روند باعث کاهشش یا حداقل توقف موقتش شود در آینده؟ چون خواسته همه همیست که حداقل برگشت آبرومندانه و تدریجی باشه. شما فکر میکنین چونین نشانه های در پاکستان وجود داره که مقامات تصمیمشان تغییر بتن؟
من دو مورد را میخوایم اضافه بکنم. مورد اولی که مثلا ببینید شما دولت پاکستان، نخست وزیر پاکستان، وزیر داخلی پاکستان اکثریت اوقات در کنفرانس های مطبوعاتی خود بسیار به صورت واضح و فشرده اونا اعلام میکنند که ما هیچ نوع قانونی که مبتنی بر در عرصه مهاجرین است ما امضا نکردیم. مثلا اونا بیشتر کنونسیون های 1951 و 64 را بیشتر مثال میتن که ما امضا نکردیم، بنابراین ما مهاجرین را به اساس قوانین داخلی پاکستان اخراج میکنیم. یک موضوع یعنی اینا نشون میتن به یک شکلی که در قسمت اخراج مهاجرین ما تابع هیچ نوع قانون بین المللی نیستیم که پاسخگو باشیم. و از طرف دیگه ما از نهادهای بین المللی، جامعه جهانی به شمول خانم انجلا جولی سپاسگزاری میکنیم که اینا در عرصه مهاجرین صدای خود را بلند میکنن، در حمایت از مهاجرین دادخواهی میکنن، اما تا این لحظه تا این جای کار هیچ نوع تغییر در تصمیم پاکستان مبنی بری که در قسمت اخراج مهاجرین تجدید نظر بکنن دیده نمیشن. چون ببینین بوزانه لحن اینا تغییر میکنن. من فکر میکنم که دولت پاکستان که در رأس بیشتر توسط نظامیان پاکستان به پیش برده میشن، من فکر میکنم که اینا بیشتر تقاضایشانی است که به یک شکل با جانب افغانستان که نظام فعلی حاکم است که طالبان هستن وارد مذاکره شوند، خواسته هایی که اینا دارند از اونا به یک شکل با اونا مطرح شوند و این خواسته ها ای که چه خواسته هایی از پالیسی پاکستان در مدت 40 سال هر نظامی که در افغانستان آمدن اینا به اون مخالف کند و بالاخره توقعی که بیشتر از طالبان می رفتن که مدت 20 سال با اینا در یک مسیر در حرکت بودن، تقاضا بر این بود که ممکن طالبان بتانه در بعضی از اهدافی که دارن اونا کمک بکنن، اما فکر میکنیم که معادله برعکس شد. حالی دولت پاکستان بیشتر تقاضایش آنی است که با یک شکل با جانب طالبا وارد مذاکره شوند به خاطر حل مشکل، و جانب طالبا این موضوع را درک کردند و اونا هم
آقای وجدانی شما گفتین که پاکستان گفته که هیچ قانون بین المللی را در رابطه به موضوع مهاجرین یا برخی قانونا را پاکستان امضا نکرده. اول خب پاکستان پول میگیره به نام این مهاجرین، از منابع مختلف پول دریافت میکنه. دومی که جانب افغانستان قوانین بین المللی مهاجرت امضا کرده، با تمام کشورهای قانون موجود است، چرا طالبا صدا بلند نمیکنن؟ از جامعه جهانی، از سازمان ملل نمیخوان که حداقل اینا اقدامات کنن اگر جانب پاکستان نکرده؟ این موضوعات شما چطور میبینین تناقض بین از اینا را؟ مثلا از یک طرف پاکستان پول میگیره، از طرف دیگه باز میگه قوانین امضا نکرده، و خاموشی طالبا چیست؟ چرا تقاضاهای جدیتر مطرح نمیکنن؟
این کنونسیون ها را اگر مطالعه بکنیم، کشوری که کنونسیون امضا نکرده، پاکستان جزء کشورهایی است که به کنونسیون ها متحد هم نیست و امضا هم نکرده، و از جانب دیگه پولی را که پاکستان در مدت 40 سال از آدرس‌های مختلف به خاطری که مهاجرین در پاکستان زندگی میکنن پولی را به دست آوردن، موضوع جداگانه و بحث جداگانه است. جانب طالبا و من فکر میکنم اونا اکثریت اوقات بالای جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، اونا نیست صدا کردن که پاکستان در قسمت اخراج مهاجرین باید تجدید نظر بکنن. اما اصل موضوع در این جد شما باید OIC باید سازمان همکاری جهان اسلام است، کشورهای اسلامی است، باید اینا با پاکستان وارد مذاکره شوند، در قسمت اخراج آبرومندانه مهاجرین باید تصمیم گرفته شود.
خود چی تصمیمه آقای وجدانی؟ به نظر شما اخبار و گزارش ها را میشنوین، در داخل پاکستان هستین، مسائل دنبال میکنین، مثلا دمی مقطع اعلامیه ها صادر شده، تقاضاها جدا از هر طرف شده، مگم چی اقدام عملی امیدقم میتونه شوه؟ یعنی سازمان ها چی بخواین، چگونه اقدام عملی را تقاضا کنن که باید توقف همی روند شوه؟
ما فکر میکنم سازمان هایی که با پاکستان از نزدیک کار میکنن و با اونا در تماس هستن فقط به یک اعلامیه اکتفا نبکنن، باید اینا با حکومت پاکستان وارد تعامل و یا مذاکره شوند. حداقل میادی که اینا تعیین کردن این میاد بیشتر شود تا مهاجرین یا افغانایی که در این سرزمین زندگی میکنن به صورت آبرومندانه مدت بیشتر شود، مرحله ای شود، اینا بتانن امو دارایی که لینج دارن و مقیمت مناسب به فروش برسانن و به صورت تدریجی اینا به افغانستان انتقال داده کنن. شما ببینید دو فاجعه در افغانستان رخ داد، فاجعه‌ای که در هرات رخ داد، ما یک زیاد از هموطنان خود را از دست دادیم، طالبا فعلا در اونجا مصروف هستن. این فاجعه دومی است که شما ببینید اسمی که شما هم در گزارشتان گفتین در حدود 300 هزار نفر میتونیم بگیم که اخراج شدن، آیا جانب طالبا آماده ای هستن که 300 هزار نفر را بپذیرن؟ این 300 هزار نفر عدد نیستن، اینا انسان ها هستن. نظر به گزارش ملل متحد 60% از اینا را اطفال تشکیل میدن.
بله،
بنابراین
بله.
میتونی یک واجی انسانی و بشری را به
وجود نیست محترم. بله وجدانی سه محترم، تحصیلی رو خورتک و تشاره و کرده دادو ما شما نو مسئله هم دیر جدی موضوع ده چه زیادتره مثلا دوینی ولی دی بندی خانو که اچولی دی زیاتره ایس نه پیگی چی استلی دی موټرو کې اچولی انتقال کړی دی غو نه پیگی چی لاشه د کورانه یو نه جلا شوی دی دا یو مسله ده. زه غواړم د فوجي جان احسان په اجازه او وجدانی سیب ستاسو په اجازه د خپل بل ملما حکمت الله حکمت تپنه دا پښتنه وکم یا دغه نظر په دې برخه کې واخلم چې آیا د پاکستان دغه فشار چې د مهاجرو د ایستلو یا د پناه غوښتونکو د ایستلو نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي د رپورټونو له قراره د دې مقصد څه دی؟ دوی د طالبانو نه څه غواړي؟ یو مشکل خدای چې دوی د ټي ټي پی خبره کوي، بل مشکل څه دی؟ څنګه کولی شي پاکستان دغه فشار په طالبانو باندې راوړي او آیا طالبان به داسې فشارونو ته غاړه کیږي چې د پاکستان خپل هغه مشکلات چې دوی غواړي ور باندې شرایط کړي طالبان هغه شرایط ومني؟ او آیا دا به د افغانستان په ګټه وي که پاکستان دومره فشار په طالبانو باندې د طالبانو په حکومت باندې اچي او افغانان مثلا داغي په بدل کې ظلمونه غالي فشارونه غالي د سرقه انساني سلوک دي؟ حکمت الله حکمت صاحب، فکر کوي طالبان به د پاکستان ځنه غوښتنو ته تسلیم شي د فشار په مقابل کې؟
ستاسو پښتني جواب تر ازم غواړم د تاریخ په حافظه باندې د امریکا متحده ایالات او اروپا ته عربي ملکونو ته دا ورپیاټ کم چې دا هغه افغانان دي چې تاسو پر خلو پر شندانو مچوله او د شوروي سره هر ورځ په جګړه کې سرونه نظرانه کول. شوروي تاسو ته په ګوندو کلی، تاسو دوی ته د کلاو د بانکونو او د ثروتونو دروازې خلاص کړي دي. دا هغه افغانان دي چې تاسو د سړي جګړې د سیاست قربانیان سو شوروی مات کلی، تاسو د دوی سره خیانت وکولی، شام ورته ورګرځول. پاکستانیانو ته غواړم وایم چې هغه پاکستانیانو چې په غیر له دا څه څه نه پیژندل، نن د کابلی په سیند کې هم خوري، کابلی په پېښور او په کوټه کې هم خوري، هغه چې باغو تمدن نه پیژندلی، د همدغه افغانانو د برکت څخه دوی نن د انګورو د انارو د منو باغونه لري. دا هغه افغانان دي چې تاسو ته تمدن او انسانیت راوړی دي. د خدای او د قران روی ته وګورئ مه زوروي.
بله
تاسو د پښتنې په جواب باندې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې هلته خراب شوې دي. پاکستانیانو خپل شپږ موارد د طالبانو اسلامي امارت د دوی تر حاکمیت کېدو وروسته وړاندې کړه. دا ډیره محرمه موضوع ده، ولی زه دقیق د لوري کې څه خبر یم. دا هغه جملې څخه پر ډیورن باندې د ویزې دیورن د پرسنیت پیژندلو، د کالداري د سرتاسري چلولو او په بلخ کې د پاکستان د پوز د اډې خبره مطرح شوله. کوم وخت چې طالبانو د دغه وړاندیزونو په وړاندې باندې عکس العمل وشولې، ورته وویل چې موږ دا کار نه کوو، نو د پاکستان پوز په غوسه وویل چې موږ پر تاسو باندې بې ځایه سرمایه گذاري کړې ده. نن چې کوم انتقام دوی د طالبانو څخه غواړي واخلي، هغه د دوی خپل کار دی. طالبان حکومت دی، پوز لري، که جګړه ورسره کوي که څه. مګر نن خو هم هغه افغانان چې دا غو د برکت څخه پاکستان اتونی قدرت سلو نړیوال شهرت پیدا کړي، اقتصادي نن خو دوی دا غو څخه او هغه افغانان څوک دي؟ مېرمنې دي، ماشومان دي، یتیمان دي، کونډې دي، سپینږیري دي، ملکی خلک دي. بنا ان بشریت دا واوري ستاسو دغه شایسته خبرونه د لارې څخه افغانان دي متمدن ملت دي واوري چې دا عمل په تاریخ کې د لاکس عمل څخه نه پاتېږي. نن موږ د سندو سره مخامخ سبا موږ داسې کولای شو چې بیا د پاکستان ته ورپیاټ کوي. وای د طالبانو حکومت څه کولای شي؟ د طالبانو حکومت مخکې تاسو درانه مېرمه دا خبره وکوله چې هغه امکانات اقتصادي وضعیت په دونه کې نه دی چې دوی په سلګونو زره میلیونونو افغانان هم ځای پر ځای کې هم دې د کار فرشتو ورته وکړي هم دې ډوډۍ ورته ورسوي هم دې د چاکو ورته ورسوي هم دې سرپنا ورته جوړ کړي هغه دې کار د فارغ خپل ټول امکانات په کار اچول دي ولې دا امکانات د لاسه ساده د فارغ هم کفایت نه کوي نو په ساده د خلک په دې ژمي کې د فاجې سره مخامخ کېدون کې دي زم دې ته چې ولې سیاست داسې حالت ته ولاړ دی پاکستان په کل کې د افغانستان د پرګوندو کولو د فارغ ډېری هڅې وکولې د سړي جګړې په ختم باندې دوی کوم وخت د نجیب الله حکومت سقوط وکولې دوی دا هڅه وکوله همغه مجاهدین چې دوی روزلي و هغه هم د دوی په مخالفینو تبدل شو د طالبانو څخه ملاتړ وکولې نن همغه طالبان چې دوی ملاتړ کولې د دوی په مخالفت دي پاکستان باید دا درک کړي چې افغانستان د خپل 2000 کلن تاریخ څخه په استفاده باندې نشي کولای چې د یوې نوې استعماري جغرافیا برخه ځان وګرځي ولې دوی شګوندې په توګه باندې د پاکستان سره د گزاري او د شجون امکانات ستدي په دې شرط چې پاکستان انساني اسلامي او د گاونډیتوب اصل ومني مخکې وویل چې پاکستان کانوانسیونونه نه مني ځنې کانوانسیونونه ځنې موارد دي چې حکومتونه نه دي منلي مګر په نړیوالو قوانینو کې دا غوي رعایت نه نړیوالو ټولنې د خاص جبرش نه رل کېږي تاسو فکر وکړئ چې کته تاسو په اروپایي هیواد کې د امریکا په متحده ایالات کې پیداسي ژوند وکوي کار وکوي تاسو 15 کاله درې کاله یا 8 کاله وروسته د دې هوا تابعیت اخلي رائے ورکولای شي کار کولای شي ژوند کولای شي مګر په دغه پاکستان کې دغه افغان چې پیداسوي دي ژوند یې کړی دي مالیه یې ورکړې ده کار یې کړی دي څنګه د دې ټول حقوق څخه به برخه کیږي په وچ لاس باندې لیستل کیږي په یو تم ځای کې سیمه خاردار پر راګرځول کیږي پر نورو شته ماشومانو باندې او په زور استل کیږي
تشکر آقای حکمت
راجع مسئول پاکستان دی او پاکستان باید جواب وایي
بسیار تشکر آقای حکمت چون وقت برنامه بسیار کم مونده سوال را با آقای وجدانی هم طرح کنیم آقای وجدانی سوال آخر اجتماع میپرسیم به نظرتان یک ماه یک دو سوال دارم اول سوال میست که البته شنونده ها پرسیدن در فیسبوک نوشته کردن فوزیه نعمت یک شنونده ما پرسان کرده که از کجا معلوم که تمام مهاجرینی که اخراج میشن افغان ها باشن و در بین از اینا کسای دیگه از پاکستان به منظور خاص دیگه یعنی وارد افغانستان نشن در این برنامه اولی سوال شنونده ما رو جواب بدین باز من سوال خودم مطرح میکنم
اصلا نگرانی در این قسمت وجود داره که چون یک تعداد از مهاجرینی که اخراج شدن حتی اونا تذکره پاکستانی داشتن اما با وجود داشتن تذکره اخراج شده بودن نگران در این قسمت وجود دارد که ممکن در میان اخراج شدگان یک تعداد ممکن افراد اشخاصی باشن یا باشندگان پاکستان باشن که اینا به افغانستان انتقال داده شوند چون اکثریت کشورهای جهان نیز اعلام کردند که اونا کمک های مالی میکنن در افغانستان خب جانب دیگه وقتی که ما میبینیم جانب طالبان نیز اعلان کردن که ما کمیته های مشخص ساختیم در میان این کمیته یکی از کمیته هایی که ارزیابی میکنه و بررسی میکنه تمامی افراد و اشخاص را بایومتریک میشن اینا تا تشخیص شوند که اینا واقعا افغان هستن نیستن در این قسمت جانب طالبان نیز اعلام کردن که ما آمادگی داریم و در قسمت تشخیص افراد جدی کار میکنیم
خا یعنی دا اندیخنه یا مسئولیت دا طالبان و دا چارواکو ده بله
بله شما سوال داری؟
نه زما
ما با اجازتان خواهیم سوال خودم مطرح کنم و سوال دوم از شما ایست که خب گزارش های وجود داره و تحلیلگرا همچنان تبصره میکنند که امی روند اخراج با مشوره بین طالبا و حکومت پاکستان صورت گرفته شما در اینجا چقدر فکر میکنین حکومت پاکستان و طالبا در اخراج با هم مشوره کرده باشند؟
از یک طرف وقتی ما میبینیم این ذهنیت وجود داره در میان مردم که ممکن یک تفاهم صورت گرفته باشد چون سابقه کاریه که طالبا در مدت 20 سال با پاکستان داشتن به شورای کویته و شورای پشاور که در اینجا فعالیت داشت طور تصور میشد که ممکن همچون یک تعامل صورت گرفته باشن اما من فکر میکنم فعلا زود است و قبل از وقت است که در این مورد تبصره‌ای وجود داشته باشه که تصمیم دو جانبه گرفته شود و در ارتباطی که من فکر میکنم طالبا وقتی در مدت 2 سال با اکثریت کشورهای جهان با اونا خواستن که در مورد نوع حکومتداریشان و قوانین سختگیرانه ای را که اینا علیه زنان به وجود آوردن تا فعلا از تصمیم خود صرف نظر نکردن. من فکر میکنم طالبان هیچ امکان نداره که در مقابلی خواسته ها نیستن بتن و اونا از یک طرف طوری که ما شما در جریان هستیم
وجدانی سه محترم وجدانی سه محترم استاذ پی اجازه یا و دقیقه حکمت لایک ما سیب تور کو چاغه دی برعکس فکر کی پروگرام ختمی حکمت لایک ما سیب یا و دقیقه وخت لري کافی میره بلی
بل اول خو مزا خانان یا انانوی ټوله نه یو زمج د کلی د مسجد خلق معلوم دي زمج قومي او وطني اړيكي ثابت دي ک یو پنجابي په افغانستان ته ځي زای پر ځای کیږي نو هغه قرباني دي ضرورت نسته د دې څخه تشویش ولرو. هغه کمیټې چې تشکیل شوی دي چې د کورنۍ چارو د امنیت ریاست کارکنان یې کوي چې باید تثبیت هویت وکړي ورته وایي چې دا خلک به بایومیټریکي پر اساس زه هیڅ تشویش د دې څخه نه لرم. لازم دي خبرې ته چې آیا تفاهم شوی دی، آیا یو څوک خودکشي کوي؟ هغه طالبان چې نن د اقتصادي پروژو د پاره پر خلکو باندې د مالی فشار راولي، لوی لوی کارونه کوي، غواړي ځان موافق وشي، هغه د دغه یو قرباني د پاره د پاکستان د پوځ سره دا کار کوي، په هیڅ صورت باندې زه باور نه لرم. حتی رسمی پاکستان وزارت خارجه دا خبر وکول چې موږ تر رسمي توګه باندې د افغان لوري سره کوم توافق ته نور رسیدلی دا زموږ مجبوریت دی. راځم دې خبرې ته چې موږ افغانان په اوس وخت کې څه باید وکړو. تاسو دا خبرونه په کومه کې ډیره زیات اوریدل کیږي، محبوبیت لري، خلک بیا بیا تکرار
کوي.
فقط یو خبر ده، موږ افغانان باید لاس سره ورکو، ورورګلوي وساتو، ملي یووالی وساتو چې د تاریخ ته دغه ازمونه څخه بریالي ووزو. نړیواله ټولنه باید تشویق کړي چې موږ ملاتړ وکړي. پاکستان د افغانستان د تاریخ، د هویت، د تیر او د راتلونکي دښمن استبلیشمنت دی. د دې په وړاندې باید موږ سره ودرېږو، قومي یووالی، ملي یووالی ته لاس سره ورکړو چې دا ستونزې پر راتلونکي کې پر بریالي شو.
بله، تشکر از دو مهمان گرامی ما، آقای حشمت وجدانی خبرنگار و مدافع حقوق بشر و همچنان حکمت الله حکمت تحلیلگر سیاسی و حقوق مهاجرین که در برنامه حضور یافتند و نظریاتشان و معلوماتشان با ما و بیننده ها و شنونده های گرامی شریک ساختند. از مهمانای گرامی ما خداحافظی میکنیم و اخبار سر ساعت هم میشنویم.
عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. آصف علی خان دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، میگوید که در حال حاضر نزدیک به 6000 شبه نظامی تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند و از آنجا در مناطق مرزی حملات را طراحی و اجرا میکنند. درونی در مصاحبه با نشریه امبسادور لانچ که توسط 5 سفیر پیشین پاکستانی ایجاد شده است گفت جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی مستقر در افغانستان از مرز عبور میکنند، نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار میدهند و در کشتار مردم عام دست دارند. درونی سخنان هفته گذشته سرپرست صدارت پاکستان را بار دیگر تکرار کرد و گفت که از زمان به قدرت رسیدن طالبان حملات تروریستی در پاکستان 65% و حملات انتحاری 500% افزایش یافته است که این مسئله برای پاکستان نگران کننده است. طالبان هنوز به این اظهارات نماینده پاکستان در امور افغانستان واکنش نشان نداده اند، اما چند روز قبل سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه گفت که به هیچ گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده شود. رسانه های پاکستانی گفتند که از روز دوشنبه 3 مسیر دیگر برای بازگشت مهاجرین در مرز با افغانستان باز می شود. در خبر آمده است که مقام‌های پاکستانی نیز در این باره با مقام‌های حکومت طالبان گفتگو کرده‌اند، اما مقام‌های طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند. یک مقام پاکستانی پیش از این به رادیو آزادی بخش مشال گفته بود که در حال بررسی راه‌های دیگر رفت و آمد با افغانستان هستند. این اقدام و این دلیل صورت گرفته است که پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان از آن کشور را تصریح کرده است. مقامات طالبان گفتند که در چند هفته گذشته بیش از 300,000 پناهجو از طریق مسیرهای تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگردانده شده اند. ترکیه در 20 روز گذشته حدود 3000 افغان را از آن کشور اخراج کرده و به افغانستان فرستاده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید می کند که در این جمع 7 کودک و 7 خانواده هم شاملند. ترکیه آن جوانان افغان را بازداشت و به کابل می فرستد که بدون اسناد هستند و به گونه غیر قانونی به آن کشور رفته اند. مقام های طالبان گفتند که سازمان بین المللی مهاجرت به هر یک از این افراد اخراج شده 12000 افغانی کمک نقدی هم کرده و خدمات صحی نیز به آنان عرضه شده است. افزون بر ترکیه، ایران و پاکستان هم اخیراً روند بازداشت و اخراج افغانان بدون اسناد را شدت دادند. به دنبال کاهش یکبارگی ارز دلار و سایر ارزهای خارجی در برابر افغانی، اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل می گوید که این موضوع به نفع اقتصاد مردم افغانستان نیست. حاجی زیرک سخنگوی این اتحادیه امروز دوشنبه به صدای امریکا گفت که حتی روز گذشته یک دلار امریکایی به 66 افغانی در بازارهای کابل معامله شد و امروز به 69 افغانی مبادله می شود. این در حال است که یک دلار امریکایی حدود 3 هفته پیش بین 75 تا 78 افغانی در نوسان بود. بعضی از تحلیلگران اقتصادی می گویند که عرضه بیش از حد دلار در بازارهای مالی افغانستان تحت نام کمک به نظام اقتصادی این کشور و اعلام ایالات متحده مبنی بر آزاد کردن بخشی از دارایی های مجمد شده افغانستان از دلایل اصلی روند کاهش ارزش دلار در برابر افغانی است. کمبود نقدینگی افغانی در بازارهای کابل و لیلام دلار از سوی بانک مرکزی از دلایل دیگر بلند رفتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار گفته می شود. در این حال بانک مرکزی افغانستان می گوید که این بانک از بازارهای پولی به گونه منظم نظارت می کند و برای کاهش ارزش اسعار خارجی گامهایی را بر می دارد. در چندین شهر کشورهای آسیایی به شمول کابل، اداره های سازمان ملل متحد امروز دوشنبه به یاد همکاران خود که در غزه کشته شده اند، یک دقیقه سکوت کردند و پرچم هایشان را به حالت نیمه افراشته در آوردند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که روزا اتون بایوا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و 250 همکارش در این مراسم غمشریکی شرکت کردند. مراسم مشابه توسط نمایندگی های سازمان ملل متحد در توکیو، پایتخت ژاپن و شهرهای مرکزی چین و نیپال نیز برگزار شده است. یک اداره سازمان ملل متحد به نام UNRWA که از فلسطینیان حمایت میکند میگوید که بیش از 100 کارمند این سازمان از آغاز حملات اسرائیل به غزه تاکنون کشته شده اند. به گفته وزارت صحت عامه غزه که تحت کنترل گروه تروریستی حماس است، بیش از 11000 غیر نظامی در اثر حملات نظامیان اسرائیلی کشته شدند که بیشتر آنها کودکانند. حدود 500 شهروند خارجی نوار غزه را روز یک شنبه ترک کردند و به مصر رسیدند. شین وانسینگ وزیر دفاع کوریای جنوبی با لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده امروز دوشنبه در سیول ملاقات کرد و متعهد به حفظ فشار کوریای جنوبی بر کوریای شمالی شد. هر دو رهبر به افزایش مانورهای نظامی مشترک و همکاری با ژاپن برای آمادگی بهتر جهت رسیدگی به حملات کوریای شمالی و جلوگیری از آن نیز متعهد شدند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. لینا جان روز به په دې بل خبرونه کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت د کارپوهانو سره غږیږي.
تشکر شنونده های گرامی و بیننده های عزیز که تا حال با ما بودین. برنامه را راست البته دیدین و شنیدین. ما فوزی استان و زیبا جان خادم با شما خداحافظی میکنیم، اما همکارم لینا جان روزبه با برنامه روایت امروز با شما خواهید بود. برنامه را دنبال کنین. خداحافظ.
او روستا ساسی غک پروگرام ده حل ترشی او خپل حال بیان کن. مننه چه خبرونی او ری او خپل نظریات سرگندن.